السلام علیکم درنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د امریکا غږ د سپینی خبری اروکو راست خبرونه ګورئ او اوري منګه نن په دې خبرونه کې په یوه مهمه موضوع باندې بحث کوو هغه دا چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ویلي دی چې په افغانستان کې د نسلونو رئیس افغانانو ته د رښتیا ویلو عدالت او غرامت ورکولو انکار شوه دی منګ په دې غواړو د دوه مهمو ملمنو نظریات واخلو یو ساده لپاره په دې پروګرام کې بحث لرو زه سید سلیمان آشنا او زما درون همکار حفیظ آصفی صاحب قربانی
تشکر آقای آشنا و با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز خوشحال هستم که یک جا با همکارم آقای آشنا این برنامه رو که راست بینی خبری را در رابطه با مطلبی که آقای آشنا فرمودن گردانندگی میکنیم او هم نگرانی ها از ادامه نقض حقوق بشر و دهه ها جنگ و استفاده از سوی قدرت که باعث شده تا افغان ها از حقیقت عدالت و جبران خساره محروم باشند. در بحث امشب مهمان های محترم ما جناب آقای وایس ناصری آگاه مسائل سیاسی و جناب آقای حکیم روان تحلیلگر مسائل سیاسی هستند که حضور هر دو مهمان محترم در برنامه خیر مقدم میگیم.
او امداسې دواړو ملمنو ته هر کله وي موږ سره اوسې موږ تر دې مخکې چې بحث پیل کو البته د آصفی صاحب په اجازه غواړو د دغه نن موضوع چې هغه اصلا د ملګرو ملتونو د بخنې د نړیوال سازمان او د نورو نړیوالو بنسټونو د خوانه د طالبانو د فرامینو پاړه خصوصا د دغه ورستی فرمان چې هغه د قابلګۍ او نرسنګ د زده کړو یا د باندې ممنوعیت وضع کړی د بندیز لګولې په دې اړه باندې اندېښنې او خاص شرایط وړاندې کړي دي او دا شکایت کړی چې په افغانستان کې د نسلونو را دي خوانه رښتیا ویلو یا عدالت غوښتنې لپاره موقع نه ده برابر شوی افغانان د خپل حقوقو برخمن نه دي زمونږ همکار وحید فیضی راپور جوړ کړی دی دا به په ګډه واورو بیا به خپل بحث دوام
د بخن نړیوال سازمان د طبي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز په افغانستان کې پر ښځو او نجونو یوازې د جنسیت پر اساس بل سیستماتیک برید بللی دی د دې سازمان د جنوبي اسیا څنګ په یو خبر پاڼه کې د طالبان د مشرتابه نوې فرمان مسخره او هغه په 2020 کال کې واکته د دوی له رسیدو راهیسې د خزو پر وړاندې یو له سختو اقداماتو څخه بلل دي
دا اقدام نه یوازې په افغانستان کې د خزو د زده کړو په برخه کې ورستای مسیر تړي بلکې په دغه هیواد کې چې په نړۍ کې یو تر ټولو د میندو د مړینې لوړه کچه لري هم د خزو او نجونو د روغتیا په برخه کې به ویجاړون کې پایلې ولري
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم د نجونو پر طبي زده کړو بندیز د اندېښنې وړ بللی دی
په داسې وخت کې چې د هیواد په ټولو برخو کې ښځې او میندې له زیاتو روغتیایي ستونزو سره مخ دي د نجونو د طبي علومو د مؤسسو تړل کېدل د جدي اندېښنې وړ ده
د بریتانیا د سفارت شارزدافر ریچارډ ډیکسن هم د طالبان د مشر په دې پریکړه ژوره خواشینی ښودلې ده د ښځو د حقونو ملاتړو بنسټونو چارواکي وایي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان پر خلکو هیڅ ډول رحم نه دی کړی
اگر بدین منوال ادامه پیدا کنه جنایت طالبان قطعا افغانستان تا 13 سال دیگه هیچ گونه دکتر و نرسی نخواهد داشت و به یک فاجعه بسیار بزرگی روبرو خواهیم شد و البته که این فاجعه دامنش از افغانستان گسترده‌تر خواهد شد برون مرزی خواهد شد
د سیمایز رسنیو د راپورون لمخې طالبان د حکومت د عام روغتیا وزارت معین بختور رحمان شرافت په کابل کې د طبي انستیتوتونو د مشرانو سره په یوې غونډه کې هغوی ته ویلي چې د روان 2023 کال د دسمبر 3 څخه وروسته په طبي انستیتوتونو کې د نجونو په شمولیت او روانو درسونو بندیز لګیدلی دی د ملګرو ملتونو د شمیرونو له مخې افغانستان د امیدواره میندو د مړینې له پلوه په آسیا کې تر ټولو لوړه کچه لري چې په هرو سلو زرو میندو کې د زیږون پر مهال 418 میندې خپل ژوند لاسه ورکوي بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ولکر ترک ویلي چې په افغانستان کې بنسټیز شوي د معافیت فرهنګ چې طالبان چارواکي پکې شامل دي په دغه هیواد کې د ښځو نجونو د حقونو په ګډون په هره برخه کې له واک څخه په پراخه توګه د ناوړې ګټې اخیستنې زمینه برابره کړې ده ولکر ترک د افغانستان د خاطرو موزیم او د افغانستان د جګړې د قربانیانو کنوانسیون ته په یو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د اوږدو لسیزو د جګړو او بې ثباتۍ پر مهال د نړیوالو بشري حقونو څخه په پراخه کچه سرغړونې شوې دي
Entrenched impunity
بنسټیز شوی معافیت د دې سبب شوی چې په هر کچه لوال څخه د ناوړه ګټه اخیستنې زمینه برابره کړي. د داخلي ساحې څخه د حاکمو چارواکو یعنی طالبانو پورې د افغانانو نسلونو نسلونو ته رښتیا ویلو، عدالت او غرامت ورکولو څخه انکار شوی دی.
ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا دغه چارواکي په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو د ناخوالو یادونه په داسې حال کې کړې چې په دغه هیواد کې د شاوخوا څلورنی ملسیز جګړو له امله په زرګونو ملکي افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په زرګونو نور ټپیان او مالوش شوي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
گزارش را در رابطه با نگرانی ها از ادامه نقص حقوق بشر در افغانستان شنیدید. برنامه روک راست سپین خبری را به اتفاق همکارم آقای آشنا و دو مهمان محترم آقای ناصری و آقای روان آغاز میکنیم. با اجازه شما ما با آقای ناصری برنامه را آغاز میکنم. جناب آقای ناصری با سلام مجدد به اینکه تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. همینرقم که در گزارش هم دیدین کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از ادامه نقص حقوق بشر و معافیت از مجازات ابراز نگرانی کرده، گفته ده ها جنگ و سوء استفاده از قدرت مردم افغانستان از حقیقت، عدالت، جبران خسارت و حقوق اساسیشان محروم ساختند. این مسئله تنها در حال حاضر در حاکمیت طالبان مطرح نیست، بلکه میره به گذشته. اگر شما یک نگاه گذرای پرتن و نظر خود در این زمینه ارائه بکنین خوشحال شدیم.
با عرض سلام ادب و اظهار سپاس امتنان جناب آصفی صاحب گرامی، خدمت حضور شما، خدمت حضور آقای آشنا، جناب استاد روان و همچنان همکاران تکنیکی شما و بیننده‌های بسیار بسیار خوب شما در سرتاسر جهان. متاسفانه بدبختانه اما اصل و ماهیت و هویت اساسی مشکلات افغانستان عبارت از قربانی شدن ملت ما در طول تاریخ بود، مخصوصا تاریخ معاصر افغانستان. همی آژانس های بین‌المللی و همچنان گزارشگران بین‌المللی نشاندهی می کنند. اینا واقعیت دردناک جامعه افغانستان باستاب می تند و می گن که افغانستان ملت ماش نه از امروز بلکه از دیروز و دیروزها متاسفانه مورد تاخت و تاز و نقض قوانین بین‌المللی و قوانین انسانی قرار داشت. توسط حاکمیت های چپ و راست با کشتار گرفته شدند، با پولیگون ها فرستاده شدند و زجر و شکنده شدند و بعد میلیون ها هموطن ما کشته شدند، مهاجر شدند و از تمام اساسات حقوقی خود محروم گشتند با دلایل حاکمیت های ایدئولوژیک در افغانستان، با دلایل اختلافات سیاسی و یا تصویه های قومی و یا تصویه های مذهبی. متاسفانه بله، اگر از تاریخ درازدامن افغانستان بگذاریم، از دوران حاکمیت شاهی در افغانستان بگذاریم که در یک بخش از قانون اساسی آمده بود که شاه واجب الاحترام غیر مسئول است، یعنی بالاتر از قانون است، اگر از او بگذاریم که یک دوره دموکراسی و آرامی بود و آزادی بیان بود و انتخابات بود و خلاصه حداقل به شکلی که بعدها کشتار و وحشت و خشونت و جنایت در جامعه صورت گرفت بسیار یک دوره طلایی بود، ولی در اون زمان هم قوانین نقص میشد. ولی حاکمیت مرحوم محمد داود خان با کودتای 26 سرطان و با او تصفیه های سیاسی که صورت گرفت و با او حاکمیتی که یک فرق بر جامعه حاکم شد و احزاب چپی همکارش بود، متاسفانه ما از ابتدا با زمان سقوط رژیم داود خان متاسفانه نقض قوانین و صورت گسترده تر می دیدیم. ولی کودتای 7 سال، کودتای 7 سال آغازگر تمام این فجایعی است که سازمان ملل متحد و منابع حقوق بشری و مراجع گزارشگران بین المللی می تن و می گن که به خاطر اختلافات ایدئولوژیک، به خاطر حاکمیت و حکومت یک حزب و تحمیل یک ایدئولوژی و وابستگی، متاسفانه به میلیون ها وطن ما با پیلوگون ها فرستاده شدند، کشتار صورت گرفت، وحشت، خشونت و تا آخر رژیم این خشونت و کشتار وجود داشت. حاکمیت مجاهدین بدتر از حاکمیت حزب دموکراتیک خلق بود، هم جنگ های داخلی بود و هم حاکمیت غیر قانونی که نه بر حاکم دولت حاکم شد و نه قوانین حاکم شد و متاسفانه بدبختانه تا به امروز در 45 سال گذشته واقعیت دردناک جامعه افغانستان همی است که ما به عدالت انتقالی نرسیدیم. ما بر مانند افریقای جنوبی بعد از ترت اپارتاید و ختم اپارتاید با یک جنبش حقیقت یابی مبدل نشدیم، با یک دولت ملی مبدل نشد. تا زمانی که حاکمیت های ملی شکل نگیرد، تا زمانی که قانون حاکم نباشد و از رهبر تا عسکر همگی در زیر یک بیرق و یک قانون قرار نداشته باشند، در جوامعی که قانون حاکم می باشد و همگی پابند به قانون می باشند، در اونجا بازی کشتار و وحشت و تصفیه ها و اینا وجود نمی داشت. افغانستان ما از حداقل از 50 سال گذشته، اگر به تاریخ 100 سالش نریم، متاسفانه شاهد از این بی‌قانونی ها، شاهد از این تصفیه ها و شاهد از این قربانی هایی است که هرگز هیچ حاکمیتی نیامد و اعتراف نکرد و معذرت نخواست و حداقل مجرمین اساس اصلی را با وفای محاکمه نسپرد. ما متاسفانه همی هم دیگر بخشی ها را کردیم. شما با شاهد هستید وقتی که آقای کرزای به قدرت رسید در پارلمان افغانستان، رهبران سابق مجاهدین با رهبران سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان یک دیگر حفه کردن و گفتن در 30 سال گذشته هیچ جنایت صورت نگرفته و هیچ نوع جرم صورت نگرفته و ما هم دیگر می بخشیم. با کدام حق و کدام صلاحیت با کدام حقوق العبد اینا چرا بخشیدن؟ به خاطر قدرت خود. همون شعاری را که می دادن به میلیون ها وطن ما را با کشتار گرفتن، افغانستان را با ایران هم بدل کردن، یک دیگر جنایتکاران چپ و راست بخشیدن. ولی متاسفانه تا به امروز که امروز است، نه تنها طالب جنایت میکنه مثل امروز حاکمیت میکنه، قتل و کشتار و وحشت و خشونت انتحار انفجار، بلکه از زمان کودتای 7 سال تا به امروز هر رژیمی که آمده و هر حاکمیتی که آمده غیر قانونی بوده و نقض قانون کرده، نقض عدالت کرده، نقض قوانین بین المللی کرده و ملت افغانستان یعنی مظلوم ترین ملت روی زمین است.
تشکر.
امی گزارش شما بازتاب شد.
بله بینه تشکر از دلیل شما.
مننه ناصری صاحب دستاس ده خبر ورسته و خبر په امتداد چه په دې راپور کې مننده یاد شوی دی و برخه چې حاکمیتونه په افغانستان کې البته مستبد حاکمیتونه چې قانون ته جوابګوی نه دی یا جواب نه ورکي، هغه د دا ډول کړنو نه د خپل بقا او د خپل حاکمیت لپاره ناسمه استفاده هم کوي. روان سپ تاسو تم ستړي مشوم پروګرام ته په خیر راغلی. اجازه راکړئ دا ټول اړخونه تاسو واوریدل، زبې نه تکراروم، نه د راپور ټکی بیرته خوده سبې مطرح کوی، واز د افغانستان د ولست لپاره چې تر ډیره د ټولو مندونو د سخکاری چې د افغانستان ولست ټولو زیاته قرباني په ټولو بدلونونو کې ورکوي او په هر حالت کې کبیرونی مداخله وي که کورنی مسولیتونه راځي کېدل حکومتونو ته، افغان ولس قرباني دی او هیڅ د خپل حقوق دفاع ته مرجع نه لري چې غږ پورته کی او دوی هر ځلی یعنی قرباني پاتې دي تر اوسه پورې. دغه ولې د سه حالت سره مخ دي؟ دا یو عمدن بدلونونه دي چې راځي که دا واقعا د ناپوهي برخه ده چې حاکمیتونه د خپل ولس په وړاندې د ظلم په بڼه تر سره کوي؟
تر هر څه لومړی محترم آشنا صاحب، تاسو، ستاسو قدرمن همکار آصفي صاحب او ستاسو درون میلمه محترم ناصری صاحب ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ستاسو د پوښتنې په اړه باید ووایم چې هو، متاسفانه زمونږ یو د بدمرغیو نه چې په افغانستان کې تر اوسه پورې مصیبت حاکم دی او د خلکو لمن نه خوشی کوي او د افغانستان خلک زوریږي او کړیږي او قربانۍ ورکوي، یو د عواملو نه د افغانستان د خلکو ناپوهي ده. او ټول دولتونه په تاسف سره باید ووایو چې خلکو ته د حقوقي پوهې ورکولو په اړه باندې د غراغلی دي کم راغلی دي او دا کار هیڅ کله نه دی کړی. د دې لپاره هیڅ ډول اقدامات نه دي کړي. د ډیرو پخوا وختونو نه تر نن ورځې پورې یو د اساسي حقوقو نه د خلکو دا دی چې باید خلکو ته حقوقي پوهه ورکړل شي چې خلک خپل په خپل حقوقو باندې پوه شي او په دې باندې پوه شي چې څوک د دوی په حقوقو باندې تجاوز کوي او د دوی حق څه دی. دا یو د عواملو نه دی چې په افغانستان کې د د بشر د حقوقو پایمال او د خلکو قربانی ادامه لري. بل علت دا ده محترم آشنا صاحب چې په افغانستان کې قانون حاکمیت نه لري. په افغانستان کې قوانین نشته او کوي هم عملی کیږي نه. قوانین هم د زورمندانو او د زورواکانو په اختیار کې دي. هغه چې زورواکي دي، هغه چې قدرت لري، هغه څوک نشي محاکمه کولای، هغه څوک محاکمه ته نشي کشتولای. هغه چې کمزوري دي، په هغه باندې هغه بلغه قرباني دي. ټول یعنی په حقیقت کې قانون هم د کمزور په وړاندې او د د د د بیچارهګانو او بلاسو په خلکو په وړاندې او د هغه خلکو په وړاندې چې تل قرباني دي، د هغه په ضد باندې استعمالي. نو خبره دا ده چې لیوي خوا د خلکو ناپوهي، لیبل خوا د یو قانوني یو د یو قانون حاکمیت چې هیڅ کله په افغانستان کې نو قوانين وو، هغه وخت کې هم حتی قوانين حاکم نه وو.
او بخی روان سه بو بخی دا قوانین من خو یادو معمولا دیتا یادیگی چه اصری قوانین چه عقلی جوړ شوی، یعنی انسانان علما کینی دا اساسی قانون پا جوڑی، اما دا طالبانو پا حاکمیت که دا شریعت پا نم قانون وی، یعنی دی یو دینی فقر اخستل شوی او وی چه طول مسلمانان استی پا دی پویگی ضرورت نشه چه تاسو تا منگ دازده کو چه مسلمان باید سنگ کرنی وکی. سوال دلته ده چې ولې د اسلام په نوم باندې په دغه درینیم کالو کې تر ټولو ډیر جنایتونه کیږي چې هغه مستند کیږي او اسلام تراجی کیږي چې دوی دا قوانین غلط تطبیقي. مثلا د نجونو تعلیم منی کول، د یو مسلکی زده کړې زده کول، د چې هغه د انسانانو د ژوند د ژغورنې سبب کیږي لکه قابلیت او نرسنګ، او نجونو باندې دا بندي اما یو توجیه پکې شرعي نه ورکول کیږي. دا ولی په شریعت کې د سکیږي که قوانین نه منی خو اصلي قوانین دوی ته د منلو بنئ، اما دین کې خود سه نشته، دا ولی نه منی ستاسو په نظر؟
خبره دا ده محترم آشنا صاحب چې قوانین چې کله وو، مثلا د جمهوریت په وخت قانون وو، د هغې نه پخوا قوانین وو، د شاه په وخت قوانین وو، د داود خان په وخت کې وو، د دیموکراتیکي خلق په وخت کې وو، او د مجاهدینو په وخت کې امکان لري تر یو حده پورې وي، لیکن هیڅکله قانون نه دی عملي شوی. همدغسې لکه اوس چې طالبان د اسلام په نوم باندې دغه کوي چې موږ اسلامي قوانین مراعت کوو، اسلامي اصول مراعت کوو، اغه هم امداسې دي چې چاته خوخوي په غي باندې اسلام عملي کوي، دوی په خپل ځان باندې اسلام نه عملي کوي. دوی مثلا تنخواه اخلي، معاشونه اخلي، ډبل ډبل معاشونه اخلي، لکه خلکو ته وایي چې تاسو روزي دي خدای نه وغواړي، خدای ته بغاره وکړي. نو خبره دا ده چې دین هم دغه سي استعماليږي، زورواکان په خپل ګټه باندې استعمالوي، د خلکو لپاره دین هم اغه سینه دی چې د خلکو د منافعو نه، د خلکو د ګټو نه دفاع وکړي، د خلکو د حقوقو نه دفاع وکړي. مثلا د زده کړو حق هم په دین کې دی او هم په دغه کې دی، په مدني قوانینو کې دی او هم په نورو دغه کې دی، په د بشر په حقوقو کې دی. یو د بشر د حقوقو څخه چې د بشر د حقوقو په اعلامیه کې په شپږمه ماده کې ویل شوی دی چې تعلیم او زده کړه د بشر حق دی، لکن طالبان دی هغه پروا نه ساتي. همدا ډول په دین کې ویل دي چې اقرا برسمه به اسم رب کلذي خلق، لکن اقرا ته څوک دغه نه کوي، ته نه کوي، دی هغه پروا څوک نه ساتي، دی دین پروا نه ساتي. دی دین هغه مواد دوی استعمالوي چې دی دوی په ګټه، چې دی ملا په ګټه، چې دی طالب په ګټه، چې دی ملا د حاکمیت په ګټه وي. هغه قوانین دی دوی خوښ دي او هغه چې دی دوی خلاف دي، دوی ته د دوی لار بندوي، د دوی حاکمیت محدودوي، او دوی ته سوالونه راپورته کوي، په جامعه کې سوالونه ورته راپورته کوي، او دوی د پښتنو د ټولنې د پښتنو سره مخامخ کوي. هغه دین هم د دوی نه ده پکار، هغه شریعت هم بیا د دوی نه دی پکار. خبره دا ده چې نه دینی قوانین دغه کیږي په افغانستان کې مراعت کیږي، او نه نور قوانین مراعت کیږي، او نه یو بل اصل چې په جامعه کې دغه د حقوقو مراعات کوي، هغه اخلاقي قوانين دي. نه په افغانستان کې اخلاقي قوانين متاسفانه مراعات کیږي. مثلا د ښځو حق، د ښځو ته درناوی او احترام زموږ په ټولنه کې دا یو دغه د یو رسم دی په ټولنه کې، او ټول افغانان په دې باندې پوهیږي چې ښځو ته باید درناوی وشي. لکن آیا ښځو ته درناوی کیږي؟ نه په اخلاقي لحاظ، نه په ديني لحاظ، او نه په قانوني لحاظ. په ټول لحاظ ښځې د هر ډول حقوقونو محرومې دي، او د ښځو په ځای باندې یو پراخ ستم روان دی د طالبانو په موجودیت کې، او د حاکمیت چې
ساره نه لري
په جهان کې
ساره
نشته. داسې وایي،
مننه پښتني به نور لري او سي موږ سره روان سي.
جناب آقای ناصری، صحبت از عدم آگاهی از قانون و حقوق اساسی و حقوق شهروندی شد. در 20 سال گذشته قبل از آمدن طالبان، وقت نیروهای غربی به رهبری ایالات متحده به افغانستان آمدن، خب یک قانون جدید توشیح شد و هنوز هم حاکمیت قانون چنان که باید نبود. شما دلیلش چی میبینین؟ با وجود از اینکه مثلا نیروهای پشتبان هم وجود داشت برای حاکمیت قانون و قانون جدید توشیح شده بود، اما هنوز هم حاکمیت قانون و آگاهی مردم از این قانون وجود نداشت. دلیلش شما چی میبینید؟
میبینیم در جهان 193 کشور در سازمان ملل متحد ثبت است و در حدود 200 کشور وجود داره که بعضی کشورها ثبت نیستن، و 8 میلیارد انسان در روی کره زمین زندگی میکنن. شما فکر میکنین که در 8 میلیارد انسان همه اینا با قوانینی که در کشورهایشان حاکم است اینا آگاهی دارن؟ ولی حاکمان امو کشورها و امو ملتها هستند که اونا یا پابند به قانون هستند، پابند به اخلاقیات هستند، پابند به رای مردم و به حساب امو صندوق رای هستند و بر اساس رضایت و بر اساس مشورت و بر اساس حضور مردم در تصمیم گیری ها و مطبوعات آزاد اونا گام میگذارند. حتی کوچکترین عملشان، کوچکترین نقضشان، کوچکترین استفادهشان از قدرت و ثروت و یا سفرهای شخصی و یا برکناری ها و یا جابجایی های جدید سیاسی که به نفعشان باشه، از فامیلشان باشه، تبارز داده میشه و این ملت است که تصمیم میگیره که رئیس جمهور و صدر اعظم با او اسم دیگه در قدرت نباشه. تا زمانی که حاکمان خیانت میکنن، نه به نظریات جناب روان سویترام دارم، ولی ملت ها را محکوم کردن، ملت افغانستان هم که دانش دینی ندارن، دانش حقوقی ندارن، دانش قضایی ندارن، این بحث ها بحث های این حاکمیت ها بوده که قتل کردن، کشتار کردن، وحشت کردن، خشونت کردن، جنایت کردن، به جنایت میکنن و تا به امروز که امروز است میکنن. هر زمانی که ملت های دیگه هم در پالی ما هستن، ولی حاکمیت هایشان با ترس از ملت های خود به این اندازه که در افغانستان جنایت و وحشت و خشونت و کشتار صورت گرفت، شاید در بسیاری کشورهای منطقه ما صورت نگرفت، در کشورهای جهان صورت نگرفت، در 57 کشور اسلامی صورت نگرفت، و دلیل از این نبود که ملت‌ها از ما که دانش دینی و دانش حقوقی و علمی بیشتر داشتن و در سطح بلند از جایگاه فهم و دانش قرار داشتن، بلکه این حکومت‌ها و حاکمیت‌هایشان بود که یک اندازه به حساب پابند به مسائل ملی بود و منافع ملی را حفظ میکرد. این سیاستمدار افغان بود که شوروی ها را دعوت به مداخله کرد، این سیاستمدار افغان بود که زمینه مداخله پاکستان آیسای در افغانستان مساعدت، این زمینه ساز مداخلات تمام کشورهای افغان ها بودند. درست است که کشورها اهداف خود داشتند، ولی پیش قراولش و پیش کسوتش و بر سر توپ و تانک روس، بر سر توپ و تانک امریکا، افغانای خود ما حضور داشتن و دعوت کردن. و متاسفانه سیاستمدار ما، حاکمان ما، قدرتمندان ما، زورمندان ما و دولتمردان ما خیانت کردن به وطن خود، کشتار کردن، باز پولیگون ها فرستادن، باز زندان ها فرستادن و قتل کردن و تا به امروز میکنن. امروز رهبرای طالبان است که فرمان میدن که دروازه های مکاتب بسته شه، دروازه های اینستیتوت های طبی بسته شه، ولی افراد طالبان شاید اطاعت میکنن، بیعت میکنن، ولی امکان نداره که همه را در یک دیگه قرار بدیم. بلکه این حاکمیت ها، حکومت های حداقل 50 سال گذشته بوده که پابندی به قانون نداشتن، ترس از محاکمه نداشتن و از قضاوت ملت نداشتن. بنابراین ما باید دولت ها، حاکمیت ها را محکوم کنیم. ملت ها مظلوم هستن، ملت ما مظلوم است و در طول تاریخ مظلوم بوده، مخصوصا اگر بحث محدود به 50 سال بسازیم، مظلوم ترین ملت تاریخ و بشر ما هستیم.
ناصری سبی او تاسی اجازه تاسیفی سبی بخی روان سب دسی ویلی چه ما چه کم انتباه و اخصال آغا داوه چه ام داوله شروع داوه چه خلق پوها ډیره نه لري به توزی دا ورکړل چې د خپل حقوق باره کې نه پويږي. دا د حاکمیتونو مسولیت ده چې خپل خلکو د پاره د غوي حقوق ام معرفي کی عوام ورته خوندي وساتي، عوام ورته زمينه ده تر لاسه کولو جوړه کی. کم چې ناصری صاحب تقریبا ستاسو خبري مشابه وي چې حاکمیتونه د مسولیت لري چې خپل ولست لپاره ځکه ټولي دنیا کې 8 میلیارد انسانان خټول په خپل حقوق نه پويږي په قوانینو کو. حاکمیتونه دي چې جوابګوي ام دي د پاره خلک منتخب رهبری خوخی، یعنی انتخابات هم دې ته کوي چې د ولس په خوخی یو څوک راشي. صرف دا تاسو می غوښتل فکر
کوم چې با یک پیام می بینیم و گوش میتیم بعد بس خودتون
بگید. بهتر از این بس تو
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای آمریکا فراموش نکنید.
ملیو تاسو د امریکا غک سپینی خبرې رکراست خبرونه ګوري او موږ په افغانستان کې د بشری حقوقو د ترلاسه کولو یا د بی برخې توپ په اړه باندې غږیږو چې مهم نړیوال بنسټونه سخت اندېښمن دي. روان سب اجازه راکړئ مخکې د پښتنې نه زه تاسو سره د نړیوال بخنې نړیوال سازمان یوه لویه اندېښنه شریکه کړم. تاسو به راپور کې ورته متوجه شوي وی کنه د لیکلي دي چې البته دا وروستي د طالبانو اقدام ته چې دا د قابلګۍ او د طبي مؤسساتو باندې بندیز ولګو د زده کړو د دې په ارتباط باندې ویلي چې وي د طالبانو دا اقدام نه یوازې په افغانستان کې د ښځو د زده کړو په برخه کې وروستی مسیر تړي، بلکې په افغانستان کې چې په نړۍ کې یو تر ټولو د میندو د مړینې لوړه کچه لري، هم د ښځو او نجونو د روغتیا په برخه کې به ویجاړوونکي پایلې ولري. یعنی یوه علنی مستند شوی سروې ده او پیشبینی ده یا وړاندوینه ده چې افغانستان کې د ښځې قشر دپاره لوی خطر را مخکې کیدلی شي، خصوصا د مور و ماشوم د مړینې په برخه کې. که طالبان دا عمدن کوي او هیڅ ډول شرعي دلیل هم ورته نه لري، د دومره لوی بشري ناورین یا د مرګ ژوبلې یا د دغه مړینې جواب به څنګه ورکوي؟ روان صاحب
ډیر محترم شناس صاحب، غواړم چې ستاسو پوښتنې ته به حتما راشم او دې ته به ځواب ووایم، خو یو وضاحت ورکوم. هغه دا دی چې محترم میلمه دا وویل چې ملتونه ملامت نه دي. ما ملتونو ته د ملامتۍ ګوته نه ده نیولې، بلکې دا یو حقیقت دی چې مستبد حکومتونه او مستبد رژیمونه یوازې په جاهل توډو او جاهل خلکو باندې حکومت کولای شي، بیدار ولسونه کولای شي چې په یو ورس کې یو مستبد حکومت را چپکی او په بل مخې واړوي. حاکمیت د خلکو حق دی، لکن خلک په دې باندې نه پوهیږي چې حاکمیت زموږ حق دی، دی یو مستبد حق نه دی. او خبره دا ده چې یوازې طالبان مستبدین نه دي، موږ دې طالبانو نه په هم مستبدین لیدلی وو، او زه فکر نه کوم چې موږ به د طالبانو د حاکمیت پر لمنځه وړلو سره د استبداد نه خلاص شو. د استبداد پنجه زموږ د خلکو په پستونی کې خخی دي. استبداد ګورئ د د د د د طالبانو نه مخکې د استاد ربانی په وخت کې په کندوز کې یو خزه د شیرین په نوم باندې، چې په هغه وخت کې په کندوز کې رحمت الله قاری رحمت الله والی و، د جمعیت والی و، هلته شیرین اول ځل د پاره په افغانستان کې سنګسار شوه، او طالبانو وروسته بیا هماغسې سنګسارونه دغه کړل، جاري کړل، تر نن ورځې پورې طالبان ادامه ورکوي. خبره دا ده محترم چې بیدار ملتونو باندې توک، بیدار ملتونو باندې توک جبر نشي کولای او استبداد نشي ور باندې کولای.
روان صاحب دې د پاره چې تقابل واقع نشي، زه به لکه واضح کوم چې دا بحث هم دلته ختم شي. د ناصری صاحب هم تاکید دا و چې کله یو ولس د استبداد لاندې راشي، یعنی یو زنداني په څیر باندې شي، هغه بل هیڅ امکان نه لري. نو د دې وجه نه د حاکمیتونو باید مسؤل وګڼل شي، حاکمیتونه چې هغه اصول او قوانین او د شریعت په نوم کې د اسري احترام او د خلکو ګټو ته درناوی وساتي. ساتي یعنی دا داسې چې تاسو کوم بل تعریف ورکو چې مثلا ولسونه ملامت غني چې ولې قیام نه کوي د استبداد په وړاندې دا یو بیل بحث ته زه فکر کوم تاسو به ډیر قوي توجيهات ورته ولري ما زمنګ د بحث او پښتنې نه به لګلري لاړ شو به ناصری صاحب هم مکلفیت لري چې خپل جواب ورکي او زمنګ بحث ولاړ شي تقابل ته نو زه کوم غوښتل ډیرو بخي چې تاسو خبرو کې ما مداخله وکړه بلې مهرباني
فقط بيدار ملتونه کولای شي چې استبداد را نسکور کی او زو تاسو پښتنه ته محترم آشنا سه دا چې طالبانو نوې فرمان را ایستلای دی دا نه پوهیږم چې څو اتیوم دغه به فرمان وي دا ټول څو اتیا فرمانونه په حقیقت کې د خزو پر ضد باندې په خزو باندې محدودیتونو دوپاره د خزو په خزو باندې د بندیزونو دوپاره راوتلي دي هغه جمله نه یو هم ورسته فرمان دی چې اوس دنیا تعجب کې اچولی ده خدا دې تعجب خبره نه ده طالبان دی اول نه تر پایه پورې هغه یو خبره ده یو ملا د یو تلویزیون نه وویل چې زه تاسو ته اطمینان درکوم چې هیڅ کله به مکتبونه خلاص نشي او دا اسی خبرې دي خپل ملاو او وویل چې زه تاسو ته په مسولیت سره وایم چې هیڅ کله به مکتبونه خلاص نشي او دا چې وایي چې نن به خلاص شي سبا به خلاص شي شرایط نشته او دا هغه دي چې څو ورم شرایط برابر شي مکتبونه نه خلاصيږي نو خبره ده محترم آشنا صاحب چې د طالبانو ویجاړونکي فرمانونه او ویجاړونکي قوانين او ویجاړونکي اقدامات افغانستان جامعې ته زیان رسولای دی او تر دې به هم لا زیات زیانونه ورسوي تر ټولو مهمه خبره دا ده محترم دغه آشنا صاحب چې طالبانو اوس په افغانستان کې د طالبانو د روزلو لپاره د دا ډول خلکو د روزلو لپاره چې داسې قوانين د خزو په ضد باندې د انسان په ضد باندې عملی کی د دې لپاره یو وشت زره مدرسې جوړې کړې دي نوی چې پاغه کې هغه سي افراطیون تربیه کوي لکه دوی خپل یعنی په حقیقت کې افغانستان دی یو لوی او عظیم بحران سره مخامخ دی او دی یو لوی عظیم مصیبت سره مخامخ دی په آینده کې کچېری دي ته مخاوننی ولشي او ونتر ولشي دا خراب ترانه او جوړون کې جریان په حقیقت کې افغانستان دی ولوی
تباهی او لوی بحران سره مخامخ کیدون کایره مننه روان سب منګ په دې اړه به دوه درې پښتنه لرم خو ناصری سب نظر به وخت بله
تشکر شما آقای روان آقای ناصری خب اگر برگردیم به مسئله حاکمیت مردم با این که بالاخره در قبل از آمدن طالبان که زمینه به اساس گزارش ها به اساس نظر تحلیلگران زمینه چنان آماده شد تا طالبان را به راحتی بتونن بیارن و در افغانستان جاگزین دولت قبلی بسازن اما همیشه وقتی که رقمی که شما هم تذکر دادین در هر جامعه خب مردم وقتی آگاهی نداشته باشن یک قشر روشن فکر یک قشر باسواد و پیشتاز همواره هست که در بسیاری حالات در خط مقدم قرار دارن چرا به نظر شما در طول این 20 سال گذشته قبل از آمدن طالبان با وجود داشتن یک حکومت و قانون چرا در صورتی که فساد و نقص قوانین همچنان وجود داشته و شکل گستردهش چرا همین قشر روشن فکر چرا قشر باسواد آگاه در این زمینه هیچ گونه اقدام نکردند که بالاخره منجر به سقوط دولت شد از یک طرف به یک دلیل
ببینین اگر تولد 50 سال گذشته رو بررسی میکنیم از کودتای 1356 و 26 سرطان 1352 که مرحوم محمد داود خان کودتا کرد و به زور نظامی قدرت سیاسی افغانستان را غصب کرد و سرقت کرد و شورا، پارلمان، احزاب سیاسی و انتخابات و حداقل مطبوعات آزاد همه چیزها یک شبه از بین رفت تا به امروز متاسفانه الیتی که به قدرت رسید و نخبگان سیاسی و نظامی و متاسفانه کسانی که در 50 سال گذشته و ظهور کردن اینا متاسفانه منافع شخصی رو بر منافع ملت ترجیح دادن و به زور تفنگ و به اساس کودتا و یا غلبه نظامی و حمایت بیرونی قدرت سیاسی افغانستان را غصب کردن. در 20 سال گذشته هم الیتی که توسط ایالات متحده امریکا به ملت ما تحمیل شد اینا متاسفانه هم در بخش اقتصادی، سیاسی، نظامی وابسته بودن و از سوی دیگر هیچ احساسی برای ملت نداشتن. چی رهبران سابق جهادی بودن، چی کمونیست‌های دیروز بودن، چی تکنوکرات‌هایی که از غرب رفتن. بنابراین اگر 20 سال گذشته فقط من حیث محک قضاوت کنیم، شما می‌بینید که بیشترین حیف و میل پول‌ها توسط اینجوها، توسط دونرها بوده، ولی در پالیش تمام رهبران چپ و راست سیاسی که در از ولایت تا سفارت و تا وزارت کار کردن، در شورا و پارلمان بودن، از دفتر ریاست جمهوری تا پایین‌ترین شعبات، متاسفانه فساد بسیار گسترده اخلاقی، فساد گسترده اقتصادی و سیاسی جریان داشت. بنابراین 20 سال گذشته تمام چیزها را مزمحل ساخت، ارزش‌ها را زیر پا گذاشت و باعث ازی شد که امروز اگر طالب آمده و شعار میته، ملت افغانستان با سیاسیون و با چهره هایی که در 20 سال گذشته بود و با 40 سال گذشته بود آنقدر اساسیت دارد که در مقابل طالب یکی از عواملی که مقاومت شکل نمیگیره و به نزد و پختگی خود نمیرسه، آزردگی و دلسردی و مایوسیت ملت ما از گذشته های همین گروه های چپ و راست و مخصوصا 20 سال گذشته هست که به این اندازه اینا غیر قانونی عمل کردن، قانون گریز عمل کردن و فراقانونی عمل کردن و چنان با فساد شرمناک اخلاقی و فساد مالی و اقتصادی و دزدی و چور و چپاول مصرف بودن که ملت ما هر باری که یه سیاسیون مورای تکراری و سوخته در جای جمع میشن اساسیت نشان میدن. و اگر انتخاب ملت بین طالب و رهبران دیروز سیاسی باشه، من فکر میکنم اکثریت ما در مقابل طالب ها شاید سکوت کنیم، ولی در مقابل از اینا نمیگیم، به دلیل از اینکه اینا نمونه و نمونه بارز و یکی از نمونه های متاسفانه شرمناک تمام زیر پا گذاشتن ارزش‌ها.
من نظر شما آقای ناصری، چقدر نیروهای خارجی و برهبری ایالات متحده در افغانستان در این مسائل سهم داشتن و نقش داشتن و تا چی حدود دست از اونا در این مسائل فساد آلوده است؟
جناب آسفیس پیتاشولاتور یک از نویسنده ها و یک از ژورنالیست های بسیار ورزیده و نامور آلمان بود، در جنگ ویتنام بسیار شهرت پیدا کرد. در کتاب خاطرات خود به نام افغانستان می نویسه، وقتی من به افغانستان زیاد سفر کرد از زمان شوروی یا اشغالش و از زمان امریکا، میگه من وقتی که از ولایت افغانستان به کابل آمدم، در هتل که امریکایی هم بود و ما هم بودم، کسی که هتل پاک میکرد یک دختر جوان افغان بود، وقتی از اونها سوال کردم از وضعیتش و گفتم که چی حال داری، بسیار رضایت نشان میداد. من بسیار متاثر شدم، فشک به چشمای آمد، به دلیل از اینکه دانستم که دلار سبز امریکایی متاسفانه مانند جنوب شرق آسیا، مانند کشورهایی که در حوزه ویتنام بود و با یکی از بدخلاقانای امریکا مبدل شده بود، افغانستان هم قربانی، ملت افغانستان و زنان افغانستان و اینا قربانی دلار امریکایی شدن. متاسفانه اشغال امریکا و حضور امریکا باعث سقوط ارزش‌ها شد و باعث زمین شد که امروز ما حالت فعلی را می‌بینیم که ما از یک افراد به افراد دیگر لغزیدیم. در اون زمان متاسفانه عامل بدبختی افغانستان و امی کسانی که به قدرت رسیدن، امی کسانی که سرمایه افغانستان گرفتن، کسانی که در شورا و پارلمان بودن، کسانی که متاسفانه ریاست جمهوری افغانستان، انتخابات افغانستان، همه و همه زیر متاسفانه و حاکمیت و حکومت و اداره ایالات متحده امریکا بود. و اگر امریکا از اینا حمایت نمیکرد، نه آقای کرزی و نه آقای غنی یک روز هم در افغانستان حکومت کرده نمیتونست.
ناصری صاحب، من یو دو تکی یاد کو، یو دا چه د امریکا د مداخله مسله چون یاد شله، منګ خپل د رسنیو په نمائندګي باندې چې د 2004 کال اساسي قانون جوړیدو په جرګه کې زو ما من قتل چې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه په مشرۍ باندې څنګه افتتاحیه مراسم وشو او ټول جهان، یعنی نه یوازې امریکا، ټول نړۍ آلته و تقریبا 340 هیوادونو مشران آلته و نمائندګان آلته و د نړۍ یو نیم سل نډیر نړیوالو سازمانونو استازي و او تر ټولو مهم دا چې متخصصه علمی قوه آلته و چې اساسي قانون او نور قوانین ترتیب او تدوین کړل، جوړ کړل او د افغانستان نوې اساسي قانون اعلان شو، جوړ شو. د قانون په چوکاټ کې د حاکمیت د تاسیساتو یا د نهادونو د حاکمیت او تحکیم لپاره مالی کومکونه چالان شلو، خریداري شروع شوله چې هر څه د صفر نو، او په دې مرحله کې تقریبا په یو لکو دیش زر نه ډیر متخصصین د افغانستان د نجونو په برخه کې تر ډاکټورا کچه پورې زده کړې وکړلې او تر 2000 پورې نارینه او په کې تر ډاکټورا کچه ماستری او نور زده کړې او تعالی تحصیلات وکړل او اداره تخصصي شو او ورورو د تمدن او تکامل سره د ټولنو افغانستان کې ډیر پرمختګ راغی چې اردو جوړ شو پولیس نه هدونه جوړ شو استخبارات فعال شو لوی لارج تقریبا 12000 کیلومتر ساحوي القوي سرک د افغانستان او نور لوی لاروي دا جوړ شولې ترڅنګ تر 440 ولسوالیو کې اکثریت ولسوالیو یعنی 400 پورې دا د مرکزونو ولایتونو سره وصل شو په مشرقي کې په جنوبي کې په غربي او ځکه په شمالي زینو کې مرکزی ولایتونو کې نو ډیر پرمختګونه او شو ډیر زیات کار شوی نه یوازې دا چې حالت د فساد ټکی پکې موجود دي کې شک نشته چې فساد به پکې وو دویم ټکی تاسو د المان لیکوال یاد کواسي خبرونو مسله ده د افغانستان په تړاو باندې سبا یعنی د دسمبر په 15مه د المان په خوانی صدر اعظم انګلا مرکل چې هغه د 2001 نه تقریبا 2015 کې شپاړس پورې بلکې ولس پورې هغه صدر اعظم پاتې و متواتر 2021 پورې وخې نو هغه سبا ته د یو استیمای غونډه لري کانګرس غواړي چې د افغانستان کې ولی د سه غفلت شو چې سقوط یو او جمهوریت لاړو د المان د پاره یو بدنامي پاتې ده ول استخباراتي ناکامي پکې ودا دویمه برخه اوس راځم روان سپتاس نه پښتنه دا کوله چې دا تاسو او ناصری سپ ټول جنجالونه او دا ټول نواقص ټول ذکر کړل چې حاکمیتونه زیان کړي استبداد کوي عام ولس ډیر شي نو تلاس رسین لري یا پوهاوی نه لري او نړیوال مؤسسه او حکومتونه هر ورځ اسناد جوړی لکه دا اوس چې موږ مخته پراته دي د نړیوال بخنه نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري همغږي دفتر یا نور د ټول جنمونه او جنایتونه مستند کوي د دغه جنایتونو د مخنیوي لپاره اول څه طرحه شته څه پیشنهاد کوي څنګه دا بند شي اول دویم دا چې ادبا څنګه به خپل حقوق ته لاسرسي پیدا کیا یو نړیواله محکمه په ساتي باندې آریس شي چې هغه خپل د حقوق غوښتنه وکي روان صاحب که تاسو خپل نظر راکړئ
محترم آشنا صاحب خبره ده چې موږ تاسو یادوري وکړه چې څنګه خارجي هوادونو کوشش وکړه چې افغانستان سره مرسته وکړي قانون جوړ شو او حکومت جوړ شو او لارې جوړې شوې او اقدامات وشول په دې کې شک نشته موږ باید خپل ملامتي په نور باندې وانه چو باید خپل غریوانونو ته سرونه ټیټ کو هر څه زموږ نه خراب شوې دي د افغانانو نه خراب شوې دي ولې نه خارجيان هم تر ډیره مپورې په ځینو مسایلو کې ککړو په ځینو مسایلو کې مداخلت درلود په دې کې شک نشته او د خپل ګټو لپاره هم ډیر څه چې سیدلاسې کېدل د خپل ګټو لپاره کول لکن یاو شای چې په افغانستان کې ورک وو او ورک دی تر نن ورځې پورې ورک دی اغه دا دی چې هر څوک خپل ګټه په افغانستان کې مونډلای شي او پیدا کولای شي خو د افغانستان ملي ګټه د افغانانو نور کې دي او افغانان خپل ملي ګټه نه پیژني او څه چې لمنځ زی اغه د افغانستان ملي ګټه دي او دا زموږ د لاسه کوم ملي احساس ترلودای کومګ ملي تقوا درلودای کموګ ملي وحدت درلودای کموګ ملي ژوند کولای شوای دی ملي ژوند او دی ملي حیات په اصول باندې پویدای مونږ ولې با پردیو کولای شوای چې مونږ دیننه نه خراب کی خدا پردی کا مثلا مداخله کوي خو زمونږ لاري کوي ک پردی مثلا الته دښلو بوي خو زمونږ لاري نقشلو بوي کا پردی الته خرابکاری کوي خو زمونږ خپل نیابتي ډلو د خپل نیابتي کسانو د خپل استخباراتي کسانو لاري نقشلو بوي خبره ده چې موږ باید په خپل ځان باندې باید فکر وکړو خپل گریوان ته باید سرونه ټیکو او د خپل هیواد په وړاندې باید مسولیت احساس کو امدا غروشن فکران چې دا نن پورې د افغانستان کې دا دومره حوادث تیر شول او دا دومره مصیبتونه تیر شول او دا دومره لویه تراژیدی د افغانستان په خلکو باندې تیر شو میلیونونه ووژل شو میلیونونه دغه شول کونډې شو یتیمان شو تر نن ورځې پورې موږ درس نه اخلو اوس هم ډیرای روشن فکران په دې باندې اخته دي چې خراسان چیرې ده خراسان پیدا کوي په خراسان پسې منډي وایي په دې پسې منډي نه وایي چې په افغانستان کې نیمایي نفوس دی تعلیم دی حق نه محروم دی 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 ژوند کولو دی حق نه محروم دی دی سایستلو دی حق نه محروم دی دی هر ډول حقوق نه محروم دی دی کار دی حق نه محروم دی دی انتخاب دی حق نه محروم دی 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 انتخاب دی حق نه محروم دی هر ډول حقوقونه افغانان نن محروم دي په دې باره کې فکر نه کوي په دې باره کې
پښتنه مند دروان سیب چې دغه محرومیت مخه څنګه ونیول شي لکه مختصر
فقط په هغه صورت کې مونږ دې محرومیت مخه نیولای شو چې مونږ ملي فکر وکړو مونږ انساني فکر وکړو مونږ خپل هواد په خپل هواد باندې مزړه وسو چې مونږ یو بل ته لاس ورکړو یو بل اعتماد وکړو یو بل سره همکاري تامین کړو یو بل ته درناوی وکړو او د خپل هواد په خاطر کوم هر څومره دغه یعنی د هواد په خاطر باید یو بل ته تیر شو یو بل ته گذشت وکړو یو بل باید ومنو بل دې نه چې یو بل ومنو بل دې نه چې یو د اختلاف نظر ومنو او هغه ته درناوی وکړو او همکاري تامین کړو او تعاون تامین کړو بل لار نشته
تشکر جناب آقای روان از شما با هم به یک پیام گوش میدیم و میبینیم و بعد بس خود دنبال میکنیم
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو
بینندگان و شنوندگان عزیز شما بیننده و شنونده برنامه روک راست اسپینی خبری هستین که در رابطه با اظهارات در حاشیه اظهارات کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از نگرانی ها از ادامه نقص حقوق بشر در افغانستان صحبت میکنیم و مهمانه محترم برنامه جناب آقای وایس ناصری و جناب آقای حکیم روان هستند. بس در لحظات آخر برنامه که حدود 10 دقیقه مانده با آقای ناصری دنبال میکنیم. آقای ناصری لحظات آخر برنامه است با آنچه گفته آمد و سوال عمده همین است که مردم افغانستان بالاخره چی گونه از حقوقشان برخوردار شوند. این مسئله از بیرون به این شکل آورده نمیشه. چگونه در نبود یک اتحاد، در نبود یک اپوزیشن چی فکر میکنید که چگونه مردم بالاخره حقوق خود، حق خود به دست بیارن؟
خب تحولات افغانستان ناشی از عوامل داخلی و بیرونی هست و هر تغییر و تحول هم که در جامعه میایه و یا بیایه عوامل داخلی و بیرونی نقش و حضور خود داشته می باشد. مسئولیت ما من حیث یک ملت و من حیث یک شهروند باید ادای دین ما در مقابل ملت ما باشد. با قلم و قدم و با گفتار خود با هر وسیله که میشه وحدت و همبستگی یک ملت خدشه‌دار نسازید. در انتخاب کلمات و در پالیسی ها و سیاست های خود و تبلیغات خود و همون برنامه های سیاسی خود باید افغانستان شمول فکر کنیم. اگر می خواهیم که امروز ملت ما از این دیو وحشتناکی که حاکم افغانستان است و از این حالت رقتباری که جهان روزمره اگر ملت افغانستان کمک نکنه 28 میلیون انسان زیر خط فقر است، اگر می خواهیم که یک ملت آواره نباشیم که به میلیون ها وطن ما زیر شلاق پاکستان و ایران و دیگر کشورها قرار دارد، اگر می خواهیم که واقعا یک ملتی با عزتی باشه مانند ایران، مانند پاکستان، مانند تاجکستان، ازبکستان و قرقیزستان و غیره، به جای گدایی کردن من حیث یک کشور مستقل اونا به حساب خود را می خواهیم کشورهای اتمی بسازن و عضو کشورهای جامعه جهانی باشن، حتی هند بزرگترین قدرت منطقه میشه، چین یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی نظامی و سیاسی جهان است در همسایگی افغانستان. اگر فقط کشورهای همسایه را ببینیم و بخواییم از اونا بیاموزیم، فقط زمان ما میتاریم امو شعر بسیار زیبای اقبال لاهوری است که خدا هان ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت. هان ملت سر و کاری ندارد.
ناصری صاحب وبخښئ، ما غوښتل یو پوښتنه زم تاسو نه مطرح کړم، چون تاسو مې ډېر وسیع بحث درلودو ټول همه جانبه او دا د جمع بندي لازم ده، غوښتل مې یو نظر پرې واخلو. تاسو څه پیشنهاد کوئ که چیرته حاکمیت چې موجوده د طالبانو حاکمیت د دې اساسا عامل د دې ټولې بدبختۍ دی چې تعلیم منې کوي، په نجونو باندې کار بندی، په ښځو باندې او سیاسي تعامل نه کوي، یا انتخابات نه کوي، هیڅ هم نه کوي، یوازې خپله ډله غواړي. دوی څه ګټه په دې کې لري؟ یوازې همدغه ډول بقا د دوی ګټه ده چې دا اوس دي، او که فکر کوي دوی ته ویل کېږي د بل زینه چې دا ډول یو حالت راوسته په ولسوانی، یعنی تعلیم خود دوی په نقص نه دی که چیرته څوک تعلیم وکړي. ستاسو باور څه دی چې دوی ولې دغه کار کوي؟
ببینین اگر سیاست کوریای شمالی رو ببینین، ناشناس، اگر سیاست انور خواجه در البانیا رو مطالعه کنین، ببینین که حاکمیت هایی که بر اساس فرد و بر اساس ایدئولوژی و حاکمیت یک گروه یا قوم بوده، متاسفانه با ظلم و استبداد میخواست حکومت کنه و هیچ ارزشی برای ملت های خود نداشتن، به وضعیتشان، به اقتصادشان، به تعلیم و تربیتشان. امروز طالب ها حاکمیت مطلق افغانستان دارن، ایالات متحده امریکا همه چیز به اختیارشان داده و میته، و تا زمانی که دلارای امریکا به طالبا برسن، اینا هیچ ضرورت برای تغییر خود ندارن. طالبا هیچ وظیفه برای خدمت کردن به مردم ندارن، برنامه برای حکومت کردن ندارن، و هیچ نوع مسئولیتی برای ادای مسئولیت برای ملت ندارن. بنان اینا دروازه ها را میبندن، مکاتب را میبندن، احزاب سیاسی را منحل میکنن، انتخابات را منحل میکنن، هیچ چیز. و طالب نه میتونه حاکمیت و قانون و حکومت مشروع خلق کنه و نه میتونه ارزی خدمات کنه. طالب نه بر حکومت کردن خلق شده و نه بر زوال شدن، متاسفانه بر بحران خلق شده. ایجاد بحران افغانستان باعث بحران منطقه میشه، بی‌ثباتی افغانستان باعث بی‌ثباتی منطقه است.
من نه ناصری صاحب، آصف صاحب، ستاسو اجازه وروستی پوښتنه مې ده روان صاحب نم لرله. روان صاحب، ستاسو وروستی خبرې ما واورېدلې، یو تاسو دا ټکم ذکر کو چې همدا اوس مهال طالبان تقریبا 21,000 مدارس فعال کړي دي، او یو افراطیت روزی هلته رامنځته کیږي چې دا ټول سیمې او افغانستان ته واضح د غلط خطر را پیښي. تر څنګ داسې تبصرې په دې درې ورځو کې، یعنی رسمي مقالې خبرېږي، او داسې ویل کېږي چې افغانستان او شاوخوا سیمه د درې لویو بدو پدیدو سره مواجه ده. یو فاشیزم سره مواجه ده، یو د داسې کمونیستي ایدیالوژي سره مواجه ده چې هغه ولسونو ته د خدمت ناکامه پدیده ده، او درېیمې مذهبي افراطیت ده چې افغانستان او ایران پکې یادی چې ګیر شوی دی، او تر ډېره پاکستان. ستاسو په باور باندې څه وشي چې په دغه سیمه کې د یو قانونمند نظامونو د جوړولو لپاره تحریک وشي؟ یعنی دا به د داخل نه باید شروع شي که فکر کوي نړیواله ټولنه کولی شي په یو فورم کې لکه د بون کانفرنس چې جوړ کړی و، یا د دوهې غونډې چې جوړوي، په دا ډول میکانیزمونو باندې کولی شي چې د سیمې د امن او ثبات او ولسواکۍ په لور د عقل لومړني ګامونه واخلي؟
محترم آشنا صاحب، خبر داسته ده چې په افغانستان کې تاسو ویل چې مکتبونه خو د دغه په ضد نه دي، د طالبانو په ضد باندې نه دي، د دوی په ګټه دي، قطعا د دوی په ګټه نه دي. ما پخوا هم په خپلو دا اوس هم په خپلو خبرو کې د مخه وویل چې مستبدین نه غواړي چې ملتونه بیدار شي او ملتونه پوه شي او خپل حقوق پیژني او خپل د خپل ځان د دفاع حقوق پیژني. بنا ان دوی کوشش کوي هغه مکتبونه چې تر اوسه پورې په افغانستان کې شته هغه هم غواړي چې میانتهي کی، هغه هم غواړي چې داسې کی چې د دوی په تبه برابر وي. مثلا د مکتبونو نه په خاډ مدني قوانینو په نوم باندې قوانینو دغه مزامین، هغه مزامین پرې وایستل. مثلا د بیان د ازادۍ په نوم باندې دغه مزامین هغه پرې وایستل. یا مثلا یو بل ته احترام او اجتماعي اخلاق دای پرې وایستل. دوی فقط غواړي چې هغه څه چې په مکتبونو کې پاتې دي هغه هم چې ریاضي ده، فزیک ده، مثلا کیمیا ده، یا نور طبیعي علوم دي، د هغې دپاره هم ملایان مقرر کړي دي، د دې دپاره چې ملایانو ته تنخواوې پیدا کړي. هدف دا نه دی چې ملایانو ته تنخواه پیدا کړي یا نه کړي، هدف دا دی چې څنګه د طبیعي علومو د رشد مخه ونیسي، څنګه د خلکو د آگاهۍ او د پوهې مخه ونیسي. دا هدف دی. او دا مکتبونه د مدرسې هم چې جوړې کړي دي یو زره، دا فقط د دې لپاره چې د خلکو د پوهې مخه ونیسي او افراطیت په افغانستان باندې حاکم کړي، د دې لپاره چې د افراطیت عمر اوږد شي او د طالبانو واکمنی د دې سره دوام پیدا کولی شي. نو خبره دا ده محترم آشنا صاحب چې دا فقط په هغه صورت کې کېدای شي چې ولې نه مونږ د دریمې نړۍ یو هیواد یو او مونږ د نورو مرستو ته ضرورت لرو چې نور مونږ سره علمي، تخنیکی او اقتصادي مرستې وکړي او خپل هم باید جوړ شو. خپل منځو کې جوړ نه شو، پردی مرستې مونږ سره مرسته نه شي کولای. ځکه په میلیونونو او میلیاردونو ډالر راغلل افغانستان ته، ټول خلکو په جیبونو نه ایستل او اوس په خارج کې ویلاوي لري. نو که مونږ خپل ملي احساس پیدا نه کړو او د خپل هیواد باندې زړونه ونه سوځي، په خپل ملت هم زړونه ونه سوځي او په یو بل باندې باور ونه کړو، یو بل ته لاس ورنه کړو او وحدت او اتحاد ملي پیوستون جوړ نه کړو، تر هغه وخته پورې مونږ سره هیڅ شی هیڅوک هم رس.
بله، تشکر جناب آقای روان. آقای ناصری، لحظات آخر برنامه است، نظر شما را میخواستم. چقدر شما امیدوار هستین که بالاخره با همه مشکلاتی که ازش نام برده شد، مشکلاتی که ریشه در گذشته ها داره، در حال حاضر چقدر امیدواری است برای اینکه مردم بالاخره برسن بفهمن حقوق خود و بالاخره حکومت طالبان تمکین کنه به همه خواسته های ملت و تمام شهروندان افغانستان؟
گروه طالب ها و حاکمیت طالب ها قوی تر از چنگیز و هلاکو و دیگر از مستبدین تاریخ نیست. ملت افغانستان ملت زنده هست. ما در تاریخ خود روزهای سیاه و تاریک داشتیم، روزهای اشغال استبداد داشتیم، ولی شب استعمار و شب استبداد به پایان رسیده و ترس طالب ها از ملت و این خشونت و سرکوب و این همه انحصار و این همه به حساب بستن ها و همه تحریم ها و محدودیت ها ایجاد کردن ها از ترس طالب از ملتش است. ملت بیدار است و گفته جناب آشنا صاحب که ما به ده ها هزار و صد ها هزار و میلیون ها دانشمند و تحصیل یافته و تعلیم یافته داشتیم و داریم. ما یک ملت زنده هستیم، ملت بالنده هستیم، ملت توانا هستیم و در طول 50 سال این مشکلات را که هر ملت دیگه می داشت.
تشکر.
تشکر.
بله. ناصری سپتا.
از اردو مهمان محترم تشکر. برنامه روک راست اینجا به پایان میرسه. برنامه بعدی ما نه وضعیت است که همکار ما آقای جلال‌زئی را گردانندگی میکنه. با
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان څخه
سلامونه. سلیم شهی
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب یم
زه ګالیا رنا نورستانه یم
زه احسان لاریب زه یم
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي
او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سر لیکنو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان